ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਗ੍ਰਾਨ ਹੋਵਿਦੁਨਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਖਾਲੀ ਵਰਸ ਕਾਲ ਬਦਰਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਤਮ ਦ ਨਵੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਬਿਆਰ ਲ ਸਮਾਨੇ ਟਾ اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوې یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوي یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستاني مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر با د دسمبر د یو دیشتمې نیټې نه پس په افغانستان کې د امریکې د مفاداتو نمائندګي کوي. او وخت د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ضلع مشر یا ډی پی او عبدالصمد خان وایس اف امریکا ډی وته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوي چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. نوموړي ډوبته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کښتۍ ډوبې شوې وې او د هغې پیښې را په دې خوا پولیسو د دغه ډیم خوا ته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د پولیسو مشر وایي داسې ښکاري چې دا یوه د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د ځای نه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې ډزبندي اعلان کړې وه. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوې یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلي په اول سټاپ شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوې په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوي یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوي قرارداد کې ویلې شوي چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی او دا کچري د دې لپاره ګامونه پورته نه کړل شو نو دا به د پولي دواړو قوو ته د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو راهسې سوداګر او عام خلک وایي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتګ په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حد پورې راکمه شوې. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وایي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو له کبله ډېر اغېزمن شوی او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلی وو هغه اوس یوازې 6.7 میلیون ډالر ته راغورځېدلی دی. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزه ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ ډیوته ویلي دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان ساتلو او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو کنټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د 18 کنټو پورې خلاص ساتلو او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر به د دسمبر د 18 مینیټې نه وروسته په افغانستان کې د امریکای مفاداتو نمائندګي کوي. انتونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپله سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د خونسلګرۍ خدمات به ورکوي او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته په کابل کې د امریکای سفارتخانه بند کړل شوې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په باجوړ کې د وی 14 په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوی دي. د خالی شنبې په ورځ د باجوړ د پولیسو ځلی مشر یا ډی پی او عبدالسمد خان وایس اف امریکا دی ویته ویلي د 14 د راغان ډیم په ساتونکو سرتیرو باندې شوی چې پکې د عبدالاحیان او سراج په نومونو دوه پولیس وژل شوی دي. په دې اړه نور حال د ارشد محمد په دې رپورت کې اوري.
د باجوړ پولیسو یو چارواکي دی وته ویل دغه پولیس اهلکار د راغان ډیم په امنیت مامورو چې د ریموت کنټرول په می 14 نه پیو شو او دوه پولیس اهلکار پکې وجل شو. پولیس وایي دغه ډیم کې د تیر اختر په دوران د سلګرو کشته ډوبه شوې و چې بیا دلته د سلګرو په ورتګ بندیز ولګید او پولیس اهلکار پکې ګمارل شوی و. پولیس ویل په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي خو تر دې دمه کوم مشکوک تن نه دی نیولې. دغه سیبریدونو زی مواربه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا داعش ډلې په غاړه اخیسته خو وروستي معلوماتو تر مخه کوم وسلوال تنظیم د دې برید زی مواری نه ده منلې. د دې نه وړاندې د اکتوبر په 6 نیټه هم د باجوړ په واړه مامون تحصیل کې د سړک د غاړې یوې بمی 14 کې سلور عسکر وژل شوي چې زی مواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. دا پاتم نومبر د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د اوربند اعلان وروسته اولنۍ بمی 14 نواب تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په مرسته خبري اترې روانې دي او د یو میاشتې اوربند اعلان کړي دي. د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل د اوربند په وخت داسې بریدونه اکثر لپاره تنظیم کې هغه تنان کوي چې په مذاکراتو نه وی راضي او په داسې وخت د دایشن تنظیمونو هم دغه سیبریدونه کولای شي ځکه چې دا سیمه د افغانستان کونړ علاقې ته نږدې ده چرته چې دایش شتون لري.
یو خدای دا چې کېدای شي چې ټیټی داسې ناراضه ګروپ دی یا هارلانه لري چې هغه وایي چې را دا کومه اوربند چې شمیر دی دا موعده چې دونکو دا چې دا سبوتاج کې دا سرتونر سي دا عملی نشي.
سیولونکی وای د تحریک طالبان پاکستان منځ کې د پاکستان حکومت سره په خبرو اترو خپل منځي اختلافات موجود دي. هغه پاکستانی طالبان چې جنوب کې دي او دغه د حقانی نتورک ته نږدې ګڼل کیږي خوړی چې مذاکراتو کې خو په باجوړ ملکن او شمالي سیمو کې پاکستانی طالبان چې د حقانی ډلې د ولقینه لری ګڼل کیږي په مذاکراتو تر اخره پورې نو رضا شوی. خو په 8 نومبر د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلیو پاکستانی طالبان مذاکراتو ته رضا دي او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په اوربن هم سلا شوي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د
بلوچستان صوبی مرکزی خار کوټی ته نږدې د دریو کسانو مړی موندل شوی. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې د ریګی نصرانو د سیمې خلکو د پولیسو تانې ته خبر ورکړی چې دری مړی پراته دي. د معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم پولیس سیمې ته ورغلی او مړی روغتون ته راوړی دی. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او تحقیقات روان دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې
چارواکي وی دغه مړی 13 ورځ تر لاسه سوي دي. د کوټ شار د پولیسو یو علي رتبه مامور وویل چې کوټ شار ته نږدې د ریګي ناصرانو سیمایز خلکو دغه مړی لومړی ولیدل. بیا د پولیسو او هوایي ډګر تانې ته خبر ورکړی. پولیس ورغلل دا درې مړی له غزای زخه دلته کوټ ته راوړل چې اوس د کوټ په سندمن هسپتال پراته دي. په دې اړه موږ د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه سره د ټلیفون لالاري د تماس کولو په وار وار باندې تکل وکي خو په تماس کولو کې بریالي نسولو. عیني شاهدان وویل چې دا مړی ډیر خراب شوی وو. شپنو هغه مهال ولیدل چې کله د دوی هډونه د باندې راښکار شوی وو، دوی وجل شوی وو، بیا په خاورو کې پټ کړی وو. پولیسو دا نامعلوم په ضد باندې مقدمه درج کړله. د دې پیش نور پلټنی روان دي. د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ماما عبدالقدیر بلوچ لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه مړو چې د مړو د پیژندګلوي لپاره د دوی ډي ان اي ازموینه دی وسی.
سټوډنټان هم د دې کې ال بيدرک سوي دي او مسخ شو د لاشونه ملاو سوي دي. او دا رنګ ډیر خلک مسخ شو د لاشونه دونه مونته ملاو سوي دي. ډیر لاشوغه پہچانا مشتن سوي دي. دا رنګ انساني حقوق خلاف ورزي دي. دا 2019 زر سے بالا مش بيدرک خلک دي. لسټونه مستا مج امنيستي انټرنیشنل تو ورکلي.
دا پیښه پرداسې مهال رامنځته کېږي چې 13 ورځ د پاکستان ستر محکمې د بلوچستان د پولیسو مشرته امر کړی وو چې په څلور اونۍ کې د نننه د هزاره قبیلې د بيدرکسوي کس راپور دی وړاندې کی. ستر محکمې ل خپل لوري دا نوټس هغه مهال واخستې چې د نامعلومه کس لخوازه و دوی ته درخواست ورکول سوی وو. په هغه کې ویل سوی وو چې د هزاره قبیلې وګړي هم فادفي وژنو کې وجل کېږي. د ستر محکمې دغه بینچ د ګولاغا دغه درخواست هم د بيدرکسوي کسو خلګو د قضیه برخه جوړه کړې و چې ګل آغا د ډاکټر علي رضا کورودانی چې عدالت ته د خپل خوند د ترلاسه کېدو لپاره ور کړی وو. دغه درې کسیز بینچ په کوم کې چیف جسټس ګلزار احمد، جسټس اجاز حسن او جسټس قاضي محمد امین باندې مشتمل دی. دغه بینچ د نیکټا د نېشنل کونټر ټیریزم اتارټی نیکټا ته د دې خبرې تفصیل غوښتي دي چې د عدالت د امر باوجود تر اوسه پورې د بيدرکسوي کس دره خوشکېدو او د د بینک د اکاونټ د خلاصېدلو پر شکایت باندې عمل نه دی سوی. د بلوچستان آی جی و عدالت ته 13 ورځ ویلو چې پولیسو د ډاکټر علي رضا دره خوشکېدو لپاره یو غډه تحقیقاتي ډله پرانستې ده او له یو کس څخه د ډي ان اي ازموینې هم ترلاسه کړې دي چې د پنجاب فرانزیک ساينسي لیبرټري ته استول دي. د پولیسو آی جی و عدالت ته ویلي وو چې لیویزو له درې کال وروسته کیس و دوی ته ورکړی دی. چیف جسټس ګلزار احمد د بلوچستان د پولیسو چې ته د بيدرکسو خلکو پلټنی کوي، ډاکټر رضا په مړو کې مګوره په ژوندوي کې وګوره. جسټس قاضي امین وویل چې د ډاکټر علي رضا نه راخوش کېدل د پولیسو ناکامي ده. دغه قضیه د نومبر 14 پورې ځنډول شوې ده. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
خیبر پختونخوا د بانو جنګیل او قوم وای حکومتي چارواکو چې د دوی سره د می او مارچ په میاشتو کې کومه معاهده کړې وي هغه تر اوسه عملي شوی نه دی. دوی ویلي چې د 15 نومبر پورې غوښتنې عملي نشوي بیرته په احتجاج لاس پورې کوي. په دې اړه حال لا نه بیٹنی څخاوري.
د خیبر پښتونخوا بری ځانې خلکو د احتجاجي پرلتونو مشري کوونکي او په علاقې کې د پښتون غورنې غورځنګ مشر لطیف وزیری وای په مئی او مارچ میاشتو کې د دوو پرلتونو وروسته ورسره د صوبې اعلی وزیر او بیا د کامی مشرانو همزګړیتوب د صوبې د ایوه وزیر نوزیلی انتظامی معاهده کړي او منلې وې. د مارچ میاشت کې احتجاجي مظاهره د څلور تنکو کسه هلکانو د مړو تر لاسه کېدو وروسته شوې وه. او بیا د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کښې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسله والو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوي وو. د لطیف وزیري په خبره د مۍ د احتجاجي پرلت پر مهال بله معاهده شوې وه چې د مارچ معاهده دې په ځای شي او د وزیر کام مشران پکې منځ کړي وو. او د معاهدې عملي کولو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی شوی وو، خو دی وایي دغه غوښتنې نه دي منل شوې. هغه وویل که د 15 نومبر پورې د دوی په غوښتو عمل ونه شو، دوی بیا احتجاج پله ځي.
احتجاج نن د دغه په باره کې دی چې موږ صوبایي حکومت ته ضلعي انتظامیه ته مستیم ځنه وپسته وو، بار بار مې ځای ټیمونه ورکول، چرګاو بیایي وفدولاژي یا مې په ځنې کړ باندې بیا د خیره یا ټینچینه لګوي
منل شوی. په علاقه کښې احتجاجي غونډې ته ویلي دوی ته په علاقه کښې تر ټولو غټه مسله د امنیت ده، او د دغو معاهدو وروسته څلور نور کسان د علاقې په هدف کړی شوي دي. هغه زیاته کړې دوی ته تل ویل شوي وو چې د کومې بدې پېښې وروسته د حکومت سره تماس ونیسئ، خو نوموړي تور لګولی که دوی د حکومت سره تماس نیسي حکومتي چارواکي ترې په شا کېږي.
اتنا میں سے ہوا تلے جس پیا کے خبر آمد ہے مسنگ پرسن جے دلے لوڑ دلا او جے کیما دکان آمد ہے دلے لوڑا او جے پیکج دے کیما دکان نور حال کیما دکان آغا سرا کر سگی اخر یہی حال چے انس ای جے منگور دے پڑا ہا پلا وچ سگی نو اے تو دا پدر وگا پتو کی بند دا وخر تری جی.
په 13 جولای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان دفتر څخه جاری شوي بیان کې ویل شوي وو د ځنې هیلو سره شوي معاهدې په ځای دي. د علاقې د پرمختیا دپاره د دوو عربو روپو ورکولو او 500 کسانو ته د نوکریو ورکولو اعلان شوی وو، خو د علاقې یوه بل تن علاءالدین دغه احتجاجي غونډې ته ویلي په دغه اعلانونو کې یوه خبره هم نه ده منل شوې. هغه ویلي د دوی سره په لیکلې بڼه منل شوې خبرې نه دي عملي شوې، اعلانونه به څه عملي شي.
حکومت چې وایي کیسه په سټمپ پیپر لیکي سیده وي، اچیرې خاتو کېدای نه شي، اچیرې د آئین خلاف کېدای نه شي. بل چې وایي کیسه دی موږ سره په سټمپ پیپر ولیکي او یغې نه بعد دی د یغې نه انکاري کېږي، دا څومره زیوتای دی، دا څومره ظلم ده، دا د میش کوم سره دی د څومره ظلم زیوتای.
د بنو ځنی خیل کام د احتجاجي پرلتنو پر مهال اسلام آباد ته لاریونه پیل کړي وو چې بیا وروسته په لارو کې په زوره ودرول شوي وو، او د مرګ ژوبلو پېښې هم پکښې رامنځته شوې وې. عدنان بیټنای، ډیوا بنو.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اورېدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټویټر @voa. د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو تر مخه پاکستان کې په خبریالانو د تشدد پیښو کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. په اسلام آباد کې په دوو خبریالانو افسر عالم او اسد علي تور باندې د بریدونو په مقدمه کې پولیسو سترې محکمې ته ویلي دي په دې دوه خبریالانو برید کوونکي تر اوسه نه دي نیول شوي. د خبریالانو مرکزي تنظیم غوښتنه کوي په خبریالانو د تشدد تحقیقاتو لپاره دي یو با اختیار عدالتي کمیشن جوړ شي. نو تفصیل د اورنګزی په راپور کې اوري.
د صحافیانو حقونو دپاره کارکوونکي تنظیمونو تر مخه پاکستان کې په صحافیانو د تشدد پیښې ورځ تر ورځه سیوا کیږي. په اسلام آباد کې په دو صحافیانو ابصار عالم او اسد علي تور باندې بریدونو په مقدمه کې پولیسو سترې محکمې ته ویلي دي په دې برید کوونکي تر اوسه نه دي معلوم شوي. بلخوا د صحافیانو مرکزي تنظیم غوښتنه کړې ده په صحافیانو بریدونو تحقیقاتو دپاره یو با اختیاره عدالتي کمیسیون دې جوړ کړی شي. سږ کال اپریل په میاشت کې صحافي او د پیمرا پخوانی چیرمین ابصار عالم باندې په اسلام آباد کې ډزې شوې وې او دې پکې سخت ژوبل شوی وو. وروسته مې په میاشت کې صحافی اسد الدلی تور باندې د دوی کور دننه نامعلومه تلانو تشدد کړی وو. ستر محکمې په صحافیانو زیاتیدونکو تشدد نوټس اغستی وو او د دې مقدمې اورنې په وخت د اسلام آباد پولیسو مشر لخوا جمع کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی کال 2020 ستمبر میاشت نه تر کال 2021 ستمبر میاشت پورې د صحافیانو پر ضد تشدد پیښو په لړ 14 مقدمې درج کړې شوې دي او 23 تنانو پر ضد کاروای شوې دي په چا چې د صحافیانو باندې د بریدونو شک وو. رپورٹ وی سلور مقدمو تروسه تحقیقات روان دي. پولیسو رپورٹ دا هم وی په صحافی اسد علی تور او افسر عالم باندې بریدونو کې ککړ ملزمان تروسه نه دي نیول شوی. په دې دوه صحافیانو برید سمدستی پس کورینو شر وزیر شیخ رشید داوا کړی و ضرب برید کمون کې اونیولې شي. د پولیسو لخوا ستر محکمې کې جمع کړی شوی رپورٹ کې ویلي شوی دي په کوم ځای اسد علی تور او افسر عالم باندې بریدونه شوی وو دا غزه سی سی ٹی وی کیمرا ریکارڈنگ واضح نه ده ځکه ملزمانو پیژندګلو نه ده شوی. د پولیسو دغه رپورٹ باندې صحافی اسد علی تور ډیوا ریډیو ته وی دلته چې کلدم جماعت الدعوه مشر کور باندې برید کیږي نو ملزمان یو څو ساتونو کې معلوم شي.
حملے کے اگلے لمحے پتا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے جو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا, اور ان کا پکڑا نہ جانا اور ان کا نہ پہچانا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی تھے جو وہ کہہ رہے تھے.
اسد علی تور وہی پدوی بریدکون کے ملزمان نو نہ نیولو عمدہ مطلب دے چی بریدکون کی دا ہے طاقتور ادارے سره تعلق لري چې ور باندې سوکوم لاس نشي اچولې. وړاندې اسد علی تور ویلی وو چې په دې برید کوونکو خپل تعارف د استخباراتي ادارې ISI تنانو په توګه کړی وو. د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست ستر سیکریټر ناصر زیدی وی پاکستان کې د 1900 صحافیانو وژل شوی دی په بشمیره تشدد شوی دی, خو تر اوسه په صحافیانو تشدد کوونکو یو تن هم نه دی نیول شوی.
اور ایک اعلی سطحی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے, اور تمام کیسز جو ہے اس طرح کے جو پچھلے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں. اور
ناصر زیدی غختنہ کوي دلتا دے یو داسی با اختیار عدالتی کمیسون جوړ کړی شي په صحافیانو د تشدد پیښو تحقیقات وکړي او دې کمیسون سره دې دومره اختیار وي چې څه فیصله وکړي په هغه عمل هم وشي. پاکستان د ډیر وخت نه د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی او د صحافیانو حقوقو د لپاره کارکونکو تنظیمونه وی دلته کال 2001 تر اوسه پورې د 1900 صحافیان وژل شوی دی, خو د وژنو کې ککړ یو تن هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
امریکا او قطر موافقه کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو اساسي توپ کوي. دواړو هیوادونو په خپل منځو کې یو سند لاسلیک کړی چې لمخې به یې دوه د امریکا د ګټو د ساتلو رول لوبوي او د واشنگتن او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده پر راپور کې اوري.
انټونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت استیټ ډپارټمنټ کې یو لوازنامه لاسلیک کړی دا چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن ویلي قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د کنسولګری خدمات به ورکوي او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. د قطر او امریکا دغه لوزنامه په داسې حال شوې چې امریکا او قطر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه دې ته زړنخه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونه وایي چې طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو او د اقلیتونو په ګډون د میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د طالبانو سره د رابطو لپاره به واشنگتن د دوحې د لارې اړیکې ساتي. دغه چارواکی چې نه غوښتل چې نوم یې په ډاګه شي ویلي چې قطر به امریکایي شهریانو ته د کنسولي خدماتو برابرولو او په افغانستان کې د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. په کونسلي خدماتو کې خایي د پاسپورت اخیستو لپاره درخواستونو اخیستل د اسنادو تایید یا ویریفیکیشن او په بعضو حالاتو کې د معلوماتو ورکول او مرسته هم شامل دي. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلاو وروسته په کابل کې د امریکای سفارتخانه تړل شوې ده. قطر به په افغانستان کې د امریکا د خالی اسانتیاو د خوندیتوب نگرانی هم کوي. قطر د امریکای او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې مرسته کړې وه او د فریقینو ترمنځ د امن معاهده هم په قطر کې لاسلیک شوې وه. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته قطر افغانستان نه د امریکایانو او نورو خلکو پر اوستلو کې مرسته هم کړې ده. د اگست د میاشت راسي افغانستان نه 140,000 پورې کسان راوستل شوي دي او قریبا نیمایي کسان د قطر د لارې د قطر په جازونو او د امریکا په پوځي جازونو کې راوستل شوي دي. د یوې بلې معاهده تر مخه قطر ویلي پارزي توګه به 8,000 هغه افغانانو ته پناه ورکوي چې د خپلو ځانونو او کورنیو دپاره یې امریکې ته د مهاجرت دپاره خصوصي ویزو خواستونه جمع کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان د سوداګری لخونی څخه حاجی اختر ډیوی ته ویلی چې د طالب او پاکستانی چارواکو په خبرو کې د تورخم او چمن د لارو د خلاصولو پریکړه شوې چې تورخم به 4 ساعته او چمن به 8 ساعته د سوداګری په وړاندې پرانستل کیږي. د ویلی چې د دې ترڅنګ له افغانستان سره د نواپاس او په نورو لارو باندې هم خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال له نعمت الله سره دې څه خبرې.
د بلوچستان ایالت د کوټي د سوداګریز چارخونی مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی ډیوته وویل چې د پاکستانی چارواکو او د افغان طالبانو د رتبه هیتونو ترمنځ ناستو کې د دواړو دولتونو ترمنځ سردونو باندې تجارت په مخ کې جوړ خندان لري کول باندې خبري وسبه چې د پوینا دغه خبري ډیره ګټورې وې. دواړو طرفو د سیاسي تاوتریخوالو اثرات پر سردونو باندې لیدو مخنیوي کول او دغه سردي تجارتي دروازې د تجارت په مخ په زیاته مده خلاصاتلو باندې اتفاق وکړي. د چمن سرحد به 8 ساعته، د تورخم سرحد به 4 ساعته او د نور تجارتي دروازې پرانستلو پریکړه وسبه. خو افغان طالبانو هیئت 10 ورځې د چمن او تورخم او یو میاشت نور تجارتي دروازې خلاص ساتلو د پاره اتزامات ګړندې کولو وخت واخیستی.
د افغانستان او د پاکستان درمیان د بارډرونو ستونزې وي پر دې خبرې وسوي چې د آینده د پاره تجارت چې ارقم کیږي د ملکو درمیان خدای نخستای خوابدي راسي بارډر باندې بندیش بارډر په یو صورت باندې بندیده کوا خواته طالب یا گورنر صاحب بارډر وکي او دې خواته یو عام 17 گریډ افسر آرډر وکي خوابه د سی بارډر باندې دا نشي بندېدل دا به یو رول پاسیج د بارډران په والله.
د روان کال په 15 اگست باندې پر کابل د افغان طالبانو د قبضې ورسته د افغان طالبانو لړتوبه چارواکو دغه اولنۍ لړتوبه هیئت د افغان طالبانو لړمحال حکومت موقتی برني چارو وزیر امیر خان متکی په مشري شل کسیز هیئت پاکستان ته راغلی دی چې د ټرایکا په غونډه کې هم شریک شو. د پاکستان سره پر سرحدي دروازو باندې د عادي خلکو او تجارت په مخ کې خندانو باندې هم خبري وکړي. د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ په وینا د پاکستان افغانستان ترمنځ صادراتو او وارداتو باندې د ګمرکاتو محصولونو کچه برابرولو او د ترانسپورت په شوبه کې په پراخه کچه همکاري کول ژمنې هم دواړو طرفو سره وکړي چې پاکستانی مال بردارت رقام به د منځنی ایشیا پورې او افغان مال بردارت رقام به د کراچي بندر او د واګه هندستان بارډر پورې تک کول د پاره په خصوصي اجازهنامه ورکول کیږي.
او بل د پاکستانی گاډی به په افغانستان کې دی په افغانستان کې در ارزه د ترکمنستان در تاجکستان در کابل د دې گاډی راتللی چې در کراچي درواګه دا به د دې خوځي هغه به د اخو راځي پر دې باندې به یو مشکل نه وي.
د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی ویډیو سره په خبرو کې نور زیاته ک چې لس کال وړاندې د پاکستان او افغان حکومت سره سوي لوزنامه چې د جلال آباد او پېښور او د کوټي او کندهار ترمنځ به دوستي بس سروي شروع کوي چې بیا د سیاسي تاوتریخوالي نظر سوي ور بیا د وړو طرف دغه لوزنامه عملي کول باندې اتفاق وکړي. د پاکستان او افغانستان دغه لوړپوړي هیئتونو ترمنځ خبرو کې سکمې پریکړه سوي دي کڅه هم هغه تر اوسه عملي سوي نه دي خو بیا هم د پولې د تجارت سره تړلي تجاران وای چې دوی پر امید دي تجارت په مخ کې خندان به لیرې سي او تجارتي چارې به نوره وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، بي او اي ډیوا، چمن.
د وی او اي ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال بد راګی مشتم د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوي یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوي چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر به د دسمبر د 18 نیټې نه پس په افغانستان کې د امریکای د مفاداتو نمائندګي کوي. او وخت د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ځلې مشر یا ډی پی او عبدالسمد خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوي چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. نوموړي ډیوه ته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کشتۍ ډوبې شوې وې او د هغې په خیره په دې خوا پولیسو د دغه ډیم خواته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمہواری ترسره کولې. د پولیسو مشر وايي داسې ښکاري چې دا یو د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د زینه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیرقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې دزبندی اعلان کړی و. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلی په اول سټاپ شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې اخوده شوي. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوي په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوی بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی. او دا کچري د دې لپاره ګامونه پورته نه کړل شو نو دا به د پولي دواړو خواو ته د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو راهسې سوداګر او عام خلک وايي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتګ په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حد پورې راکمه شوي. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وايي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو له کبله ډیر اغیزمن شوی او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلی و هغه اوس یوازې 6.7 میلیون ډالر ته راغورځېدلې دی. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزه ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړي. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ دی وته ویلي دواړه ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان له ساتلو او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو ګنټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د اتلس ګنټو پورې خلاص ساتلو او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر به د دسمبر د 1 نیټې نه وروسته په افغانستان کې د امریکای مفاداتو نمائندګي کوي. انتونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د کنسولګری خدمات په ورکوي او په افغانستان کې بعد امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته په کابل کې د امریکایي سفارتخانه بند کړل شوې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي د سیکرټري او پارلماني مشر سردار حسین بابک لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ځنډیدو په اړه یو مسوده وړاندې شوې. په دې قانوني مسوده کې له حکومت څخه وغوښتل شوې چې په سوداګرۍ باندې لګیدلې بندیزونه لري کړای شي. په مسوده کې ویل شوې چې دغه سوداګري د دوړو هیوادونو د کمزور اقتصاد لپاره ګټوره ده. نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
ډیو سره خبرو کې سردار حسین بابک ویلي دغه قرارداد کې دریس پل کړي شوی چې د پاکستان او افغانستان کمزوري معاشي حالت سوداګریزو چارو بیرته بحالۍ ته ډیره اړتیا لري. کوم سره به په لکونو خلکو ته د روزګار موکي په لاس ورشي.
موږ په دې خبره نه پوهیږو چې د دې بندولارو دواړو ملکونو ته فائدہ څه ده. پاکستان ته یې څه فائدہ ده، افغانستان ته یې څه فائدہ ده. دا دواړه د ټولي لارې بندي ولي ټول عمر دي. دا گاونډي ملکونه په دښمنۍ کوي. واړو دا چې دا خبرې په پارلیمان کې وشي، اولستین خبر شي. موږ مطالبه کړی دا د مرکزی حکومت نه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت د لارې کولاو کوي.
سردار حسین بابک زیاتوی د پاکستان واکمنو همیشه د پښتنو سره دوه مخی کړی دا ځکه چې د کراچۍ په سمندري بندر خو د کال 12 میاشتې تجارت روان وي او په پنجاب کې هم کله د هندستان سره سوداګرۍ کې خندان جوړ نشو. کوم چې پاکستان یو دښمن هیواد بولی خو افغانستان سره هر وخت اړیکو تجارت کې ستونزې جوړول کیږي.
خود هندوستان سره دا تک را تک چې دا یو سیکنډ د پاره نه بنديږي، نو سره تجارت بنديږي. پنجاب په موږ غنم بند کی ته وای غنی دا پښتونخوا چې دا خدای مکه د پاکستان صوبه نه ده. نو دا غي طرف نه سره دا سلوک کیږي چې دا وخشي غنم را باندې بند قبلي طرف ته دغه زمونږه نیمه دنیا سره د تجارت لارې دي اغم ټول عمر بند دي. نو تاسو بیا وګورئ چې هر کال دا چې کم زمونږ ځوانان مسافرو لزی پاغي کې هر کال په لکونو اضافه کیږي. وجه دا چې دلته خو بیا د روزګار نور ستنی کنه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنی دوه راسي تجاران او عام خلک وای په تورخم او چمن سرحدي لارو په تګ راتګ کې مشکلات زیات شوي او د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت کې هم خندان پیدا شوي او دا چې د تجارت کچه ډیره راکمه شوي او تجاران د مالی نقصان سره مخ شوي دي. د سرحد چمبر اف کامر چارواکي وای پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو لکبل ډیر اغیزمن شوي او حال دا دی چې د کال 2014 او 2015 پورې د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.15 ارب ډالر پورې رسیدلی هغه اوس یوازې 600 میلیونه ډالر ته راغورځېدلی دی. د سرحد چیمبر اف کامرس د پاک افغان تجارت کمیټې مشر شاهد حسین وای د پولی دوانو غاړو ته پرتو پښتنو د معاش ټول انحصار په تجارت دی او که چیرته له دې په حالې د پاره ګامونه پورته نکړي شو نو دا خلک د یو سخت معاشي بحران سره مخ کیدی شي.
لمن یو کا څنګه موجود نه وي حکومت هم په لوزلو کې دی استاد راغلی خارجه وزیر سره او دلته زمون حکومت وته هم ډیر په فراخ سینه مانی ډیر چې کوم ناری مطالبه وی هغه وسره هم منلې مزید وسره هم منی خو چونکی په بارډر مانی وسوم چې کوم استون زمون ته مخ تی دی نل سی د مخنه د سکینر او د مخنه نو پروسیسینګ ډیر زیات سلو دی سو پورې چې دا پروسیس نه سیوا شوی په سپیډ طریقې سره نه شوی نو د افغانستان امپورټ او زمون ایکسپورټ چې کوم دی دا بمده سي متاثر چې څنګه موجود وخت کې
د طالبانو خارجه وزیر مولوی امیر خان متکی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او غوښتلی دی چې پاکستان د چمن او تورخم سرحدي پولو د خپلو بندرونو نه افغانستان تجارتي توکو د انتقالولو لپاره عملی اسانتیاوي برابر کړي. رسنۍ وایي د پاکستان وزیر اعظم طالبانو خارجه وزیر ته د تجارت په مت کې د مرستو باور ورکړی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شمیر ورځ تر بلې په کمیدو دی، د کورونا وبا د څار وفاقي ادارې یا NCOC له 12 تر 13 کالو عمر کسانو ته د امریکا د فایزر واکسین لګولو وروسته د چاینا دوه ډوله ساینوفارم او سانوویک واکسین لګولو اجازه هم ورکړې ده. روغتیا پوهان دا یو غوره ګام بولي او وایي چې څومره ډیرو ماشومانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي نو هغومره به په مشانو کې د دې وایرس خپرېدو مخنیوی وشي، ځکه چې ماشومان په اسانۍ سره دا وایرس د یو نه بل ته انتقالوي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې NCOC مشر او د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر ویلي چې پاکستان کې 50% نه سیواز د کونکو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي او د دغه زده کونکو مجموعي شمیره د 55 لک نه سیوا مخې ته راغلي. NCOC په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د فایزر ویکسینو ترڅنګ وس چینی ساينوفارم او ساينوویک ویکسین به هم د 12 کالو نه تر 18 کالو عمر پورې تنانو ته لګول شي. په دې حق لا په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مشر پروفیسور ډاکټر ضیاءالحق وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
ماشومان ته هم دا بیماری لګي او ماشومان ته خرابېږي، بل ماشومان چې کم دي نور ته د ګرځولو ذریعہ جوړیږي او ماشومان چې په سکولونو کې او په دې ځایونو کې نږدې نږدې ناسي او یو بل سره ډېر نږدې هغه سوپیز هم نشي فالو کولای ډېر په معاشره کې 80% 90% خلق دا ویکسین لګی یا دې ته بیماری وشي نو دا سایکل به هلا ماتیږي. نو دا ماتېدو د پاره د ماشومانو په دې کې چې زیات تعداد دی او هغه مدافعیت پیدا کول انتهایی ضروری دی.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا د NCOC د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د نومبر 11 نیټې پورې 11 کروڑ 2 او 1 لک او سده پاسه 3 لک 20 هزار تنانو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبر په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اکرام الله خان وینا وچی د ساينوفارم او ساينوویک ویکسینو اثر په ماشومانو کې هم خو مخې ته راغلي، ځکه NCOC د دغه لګولو اجازه هم ورکړي.
د دې بيماري زیات تر افیکټیو شو هغه دا غټ عمر والا خلکو وانه ما شومان نو نو چاينيز ویکسین زیات تر داغي ټرایلز هغه 18 اند ابو کړو خو دغه دوران کې هغه وړو د پارم ټرایل شروع کړ ټرایلز ریزلټس چې هغه صحیح راغل نو اوس هغه ته اجازه ملو شو او ان شاء الله چې دا دوه افسي کمپین مونږ وکړو زموږ عینه پس مونږ خپل ما شومان ته فایزر نه علاوه مونږ دا ویکسین هم لګول شروع کړو
نو موري زیات کړه حکومت کوشش کوي چې روان کال پای پوري د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو لګولو خپل هدف پورا کړی
زمونږ دا ټارګټ دی چې مونږ 31 دسمبر پورې 2021 پورې خپل الیجیبل ټارګټ چې دی داغه 90% خلکو ته لړو منیستنه وو او 60% خلکو ته مونږ فل ویکسینیشن وکړو
د سرکاري شمیرو تر مخه د هیواد په کچا تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 211 مثبت پیخي ریکارډ شوی چې ورسره مجموعي شمیر 12,00,000 یو کم اتیازره او صد پاسه 300 ته رسیدلې شمیرې خای چې دغه دوران په کورونا وایرس اخته شوی یو لستنان په حق رسیدلې او د ملشو تنانو مجموعي شمیر 28,000 او 15 کم شپږ سو ته رسیدلې ده عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږه پرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003
پاکستان کې د ګرانۍ شرحه نور زیاته شوې اقتصاد پوهان وایي پاکستانی روپی د جديدونکو تجارتي خسارې لامل د فشار ښکار ده او رس تر بلې د ډالر په مقابل کې قدر کمیږي چې ورسره د اړینو توکو بای لوړیږي خو صوبایي حکومت بیا وایي چې مرکزی حکومت د 130 ارب روپو د رایتونو د اعلان مطابق هڅه کوي چې د احسان راشن کارت لاندې خلکو ته په 10% کم نرخونو خوراکي توکي ورسوي نو تفصيل لریاض حسین په دې رپورت کې اوري
د پاکستان د شماریاتو اداره په خپل ونیز ریپورت کې وایي 13 په روزانه حساب د خوراکي شیانو بیې 1.1% نور زیات شوې دي او په 13 میاشتو کې دا تر ټولو زیاته ګرانی ریکارډ کړې شوې ده د اقتصاد پوهان وایي یو اړخته که د روپې قدر د ډالر په مقابله کې غورځيږي خو بل خوا د پاکستان تجارتي خساره د زیاتوالي او په نړیوال مارکیټ کې د زیاتو بیو لوجې په پاکستان کې هم ګرانی مخ په زیاتی روانه ده اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علی وایي ملکی او نړیواله گرانی په خپل ځای خو د حکومتي مامورینو هم ذمہواری جوړیږي چې دغه گرانی بیې په کنټرول کې وساتي
روپے قدر ډیر په خطا لاړ 178 آزاد مارکیټ کې او انټر بینک هم 76 زمونږ د تجارت خساره شې دا هغه نور هم سیوا شې دا کده بین الاقوامي قیمتونو اضافه شې نو هم د دې یو وجه ده خو ټول وجوهات د حکومت د ناس حکومت
د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې مجموعي د خوراکي توکو گرانی 9.2% ته زیاته شوې وه او روانه میاشت په نومبر کې 13 ټماټر 43%، پېټرول 15%، ډیزل 6%، غوړي 3%، الوګان 1% او پیاز 1.5% ګران شوې دي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 40 کیلوګرام سرکاري وړو بیا 1,100 روپۍ ده او په پرانستی مارکیټ کې د 40 کیلوګرام وړو بیا 1,250 روپۍ راوړاندې کیږي 13 په خیبر پښتونخوا کې د چینې د 1 کیلو بیا 1,50 روپۍ ته رسیدلې وه خو صوبایي حکومت د ولري په صوبه کې 90 روپۍ کیلو ته راکوز شوې ده 13 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټول هیواد کې د 6.4 ارب روپو د رعایتونو ورکولو اعلان کړی وو په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت وایي د احساس راشن پروګرام لاندې په 10% رعایتي نرخونو به خلکو ته خوراکي شیان دالونه وړه او غوړي ورکوي او د دې وړاندې به وزله خلک د یو پارم په ذریعہ د خپل شنخدي کارت رجسٹریشن کوي او د راشن کارت په ذریعہ هغوی ته خوراکي شیان په کم بیه ملاويږي. په دې حق له د صوبایي حکومت ویان کامران بنگش وایي
صحت کارڈ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو میسر ہے. ویسے ہی یہ احساس کارڈ جو ہے یا احساس کا جو سبسڈی پیکج
بی وائی دا صحت کارڈ پرنگا دا احساس کارڈ پر ذریعہ غریب خلق کولی شی چے پر رعایتی نرخونو خوراکی شیان ترلا سکڑی او دا با دشپگ میاشتو پوری جاری وی. صوبائی حکومت دا احساس راشن کارڈ دا پارا 45 ارب روپے او مرکزی حکومت 5 ارب روپے ورکوی او کدغا احساس راشن کارڈ کامیاب شو نو دا با اڑاندے ہم جاری وساتلی شی او دا راشن کارڈ پر ذریعہ با پا صوبہ کے 45 لاکھ خلقو تا ریلیف ملاو شی. دا اقتصاد پوہان وائی دا پاکستان دا مخبضیاتی تجارتی خاص ساریله عمله پاکستانی روپے د فشار خکار ده او دا وخت په پرانست مارکیټ کې د ډالر په مقابل د روپے قدر 1.5 روپے او 15 پیسې تر رسیدلې دي. خو مرکزی بانک وایي په انټر بانک مارکیټ کې د ډالر بیا 1.5 روپے او 3 پیسې ده. ریاض حسین وایي سپ امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړې. په ګډه ورو
خګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د پروفیسر جانزیب نیاز. خغلی اخونزاده فرمان مسافر په خپل کتاب زلن دستور کې د پروفیسر جانزیب نیاز په حواله د سلیکي وی چې پروفیسر جانزیب نیاز په کال 1933 کې د تحصیل 400 د اشنغر په مشهور کلی رزړو کې په یو درنه عزتمند کورنۍ کې د خاغلی برهان خان کرا زیږیدل. په تعلیمی ډګر کې په کال 1955 کې د پېښور د پوهنتون څخه په جغرافیا کې د ایم اے ډگری تر لاسه کړو. د ماشی جون پلړ کې په اسلام کالج پېښور کې هم د دغه مضمون لکچرار او ټاکل شو. پس لدی په کال 1955 کې د پښتو آنرس امتحان هم په امتیازي حیثیت پاس کړ او هم لدی قبل د هغه وخت د پښتو اکیډمۍ پېښور ډایرکټر خدای بخله مولانا عبدالقادر ورپسې ولګید. جغرافیا یې په پرېښوده او پاملرنه ورله پښتو ته راوګرځوله. کله چې نوموړی په اسلامي کالج کې د درس و تدریس مشغله کوله نو هم په دغه وخت کې د درس په سلسله کې امریکې ته لاړو. دغلته د میشیګن یونیورسټي د لسانیاتو په شعبه کې د پښتو ایم اے کلاسونه پرانستل. ولی په خپل هم په لسانیاتو کې هم د دغه یونیورسټي نه ایم اے وکړه چې د اگست کال 1978 نه را په دې خوا د پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د چیرمین په حیثیت خپل دولتي وظیفه اجرا کړه. ښاغلی جانزیب نیاز صاحب چې په خپل وخت سره په ملی تحریکونو کې تود برخه هم اغستې وه په ادبی نړۍ کې هم د ځان ساری نه لري او په شیری او نصری ادبیاتو یې ښه عبور لره. ځان ته به ادیب یا شاعر ویل مناسب نه ګڼل خو د ادب ادیبانو او شاعرانو به ډیر زیات قدر کو. ټول عمر یې په دغه کار کې تیر شو. د دوی شاعری د شاعرۍ هغه ټول لوازمات لري چې د یو ښه شاعر د کلام خاصوي. غزل زړه راښکونکې دي، او په خډول سرپکی د خپل لطیف احساساتو اظهار کوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. کچا اولی دی زما د جانان سترګي, کچا اولی دی زما د جانان سترګي, تر بهیر شي د واړا جهان سترګي, چې پرټول عمر بهار د پیغلتوب وي, چې پرټول عمر بهار د پیغلتوب وي, اړول ورته نشي جهان سترګي, او د حیا او د رموز نخې پکې دي, د حیا او د رموز نخې پکې دي, ډېر خکلې حسندارې نادان سترګي, او دا سسترګو زخمی کړې په زړګي مې, دا سسترګو زخمی کړې په زړګي مې, چې هر وخت وروي مې باران سترګي, کړم لوګې به ورته سترګي د نرګس زو, کړم لوګې به ورته سترګي د نرګس زو, خدای دې نکړي ورپسې د اسمان سترګي, او راشه سترګي مې په سترګو کې یو ځای کا, راشه سترګي مې په سترګو کې یو ځای کړه, ډېر دې مستا په زړه کې ارمان سترګي, او دنیا سترګي دې لندېشي خکلی یارا, دنیا سترګي دې لندېشي خکلی یارا, چې بل چاته غړوي ستا پشان سترګي. خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې به دیو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 0 3.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي. په ګډه ورو
امریکا با په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شاملېږي. د سره با د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ به د امریکای د خارجه پالیسۍ بنیادی جز ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې شان د بشري حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زموږ ملګري د خپل کارکردګۍ د حقوقو لپاره خډاډه بحث کولې شو. خو دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرنې او د ځینو غړو ملکونو د بشري حقوقو د ډیرو خرابو حالاتو غلطۍ شامل دي. د زیاته کا چې مونږ له په شریکه د هغو کوششونو ناکامه کول پکار دی چې د بشري حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغکولو د پاره کیږي. په دې کې دا سوچ هم شامل دی چې هر بنی آدم د بشري حقوقو قدرتی خاوند دی او دا چې پر ریاستونو د دې تحفظ لازم دی. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد ویل دي چې د بشري حقوقو د یو غړي ملک په حیثیت به د امریکای بنیادی کوشش داوي چې مونږ افغانستان، برما، چین، ایتوپیا، شام او یمن کې د بشري حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو. په زیاتو واضحو الفاظو کې بدا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خپلو د حقوقو د تحفظ کار لا وده ورکو. د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کېدونکو انصافو او په کم شمیره مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کې دوه مخالفت کوو. امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خندي او د هغو ملکونو د شاملېدو په ډاډګیرنه کوي څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو دننه د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي ولې د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونه له ود ورکول غواړي د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپلې وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکړل. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او د له د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریک کار کولو ته پټم یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.